السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبری موضوعاتو تفصیل در اورو. طالبان وایي ملګرو ملتونو کې د دوی له استازي پرته بل څوک د افغانستان په اړه خبرې نشي کولی. ملګرو ملتونو بیا د پخواني حکومت استازي خبرو ته ورغوښتي. دا څه ډول پرېکړه ده؟
د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري، سیاسي جنبه لري.
د کونړ د سرکانو اوسیدونکو د پاکستان توغندیزو بریدونو په تنګ کړي.
د سخت مرمۍ را روان دي د پاکستان لوري. د غریزه منطقه د پوجکورون تم زیان رسولی دی او هغه خلک ټول عماجوس له لاندې واري کرا راغته شو.
او هلمندیان جګړه کې د ورانو شوی کورونو تاوان غواړي.
زما خپل کلی ته دوغه نه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلی کې ولاړ لوټه نسته. که هر څه دي په دغه جنگو کې د بینه کلی.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر وګرځو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو.
د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی فیسبوک پاڼه هک سوې ده. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت به د دوی لخوا په رسمیت ونه پیژندل سي. په جرمني کې د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې کیږي. د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټویټ کې ویل سوي چې د ښاغلي غنی د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسې هک سوې ده. دا خبره وروسته له هغې وسوه چې د محمد اشرف غنی د فیسبوک پر پاڼه په یو مطلب کې چې وروسته لرې کړی سو پر دې انتقاد سوی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحق زی وینا کوي. د فیسبوک په دې مطلب کې ویل سوي چې د ښاغلي غنی له قوله زیاته سوي و چې نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان له ملت څخه لرې سي باید له اوسني حکومت سره تعامل اور سره مرستې وکړي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو هم ویلي چې د هغه د فیسبوک رسمي پاڼه د دوی له کنټرول وتلې او پکې خپاره شوي مطالب د اعتبار وړ نه دي. طالبانو تیر اونۍ غوښتنه وکړه چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومنل سي او طالبانو ته دی هم په ملګرو ملتونو کې د وینا وخت ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د غلام محمد اسحق زی نوم په لیست کې لیکل شوی دی. طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی دی. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد لا هم دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ایوان کورچوک د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ له ستنېدو وروسته نن په پلازمینه براتسلاوا کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. موږ هم د دوی پر رسمیت پیژندلو ته چمتو نه یو. خو طالبان هغه ډله وه چې د امریکا متحدو ایالاتونو په 2019 کال کې ورسره تر خاصو شرایطو لاندې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موافقه وکړه.
طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، وروسته یې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه، خو تر اوسه د نړۍ یوه حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یان ایګلند چې په کابل کې دی نن دوشنبه په ویلامیه کې ویلي د پیسو د نشټوالي له کبله شایي یوه ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ شي. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې لګڼو داسې کورونای سره کتلې چې یوازې په چایو او یوې ګولي وچې ډوډۍ گزاره ده. د ناروی د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، زیات اساسي خدمات به هم په ټپه ودرېږي او بشري اړتیاوې به لا پسې زیاتې سي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوی اونۍ مخکې په جنیوا کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان یو پولیو یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه ادارې نن په یوه ټویټ کې ویلي چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان 45 مثبتې پیښې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کور پر کور ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو ته چمتو دی او دا کار باید ژر تر ژره ترسره شي. په پام کې ده په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوه ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو تکشینی. تر دې څو ساعت مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروستیو نتیجو وشو چې کین اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه کار اتحاد چې انګلا میرکل مشري کوي یو څه مخکې دی. د لومړنیو نتایجو له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند په سولې کې 2.5% او محافظه کار اتحاد څه باندې 24% رای ګټلې دي. صدارت د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید اولاف شولتس نن په برلین کې د خپل پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل.
رایه ورکوونکو په ښکار خبرې کړي او ویلې دي چې څوک باید نوې کابینه جوړ کړي. دوی د دریو ګوندونو سوسیال ډیموکرات، زرغون ګوند او د آزاد ډیموکرات ګوند ملاتړ کړی دی. دا زموږ د خلکو سرګند لیوالتیا ښیي او هغه دا چې نوې حکومت باید د دغو دریو ګوندونو لخوا رهبری شي.
دا سویل کیلی چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر به خبري ډېر دوام وکړي. میرکل با ل شپږو سکلون ورسته ل خپل دندې لري کیږي. د ملګری ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وی ایران د هغه توافق لمخې چې دوی اونې مخ کې سوي د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. د دغه ادارې رئیس رافائل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خبر سوي ټینګار کړی چې د هغه موافقې چې د دوړو لوري ترمنځ د سپتمبر پر 12 سوي ټول موارد باید تطبیق شي. د دې موافقې لمخې ایران اجازه ورکړې چې نړیوال څارونکو کولای شي د دې هواد اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکو کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي. نن سهار د رښتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د یونان د کرتی ټاپو یو نیستمن میشته شار ولرزوه چې لښته لره یو تنې مړ کړی دی. د ټلویزیون په تصویر کې ښکاري چې د زلزلې له کبله ګڼ کسان مجبوره سوي چې له ودانیو سړکونو ته راووزي. د زلزلې ټکانونه د کرتی په شمال سانتوریني ټاپو کې هم احساسېږي. او د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو او د روسیې د ګازو د لوی شرکت ګاز پروم مشر الکسی میلر به په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزی نوې اوږد مهاله تړون لاسلیک کړي. هنګری تیر میاشت ویلي و چې له مسکو د ګازو د انتقال لپاره د نوې اوږد مهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل کې غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په پانه ته ورتللی شي. ادرس یې د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې یوازې د دوی لخوا معرفي شوی کس د دوی یو افغانانو استازولي کولای شي. د دوی په باور اوس ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی او نړۍ اړه ده چې له دوی سره مسؤلانه پر مخ ولاړ شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی نن د امریکا په وخت ماسپښین وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په استازیتوب د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحق زای وینا وکړي. طالبانو د غونډې ته د وینا لپاره خپل استازي سهیل شاهین نومولی وو خو تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په دغه سازمان کې د افغانستان په استازیتوب له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی استازي غلام محمد اسحق زای وینا کوي، طالبانو د کار ته خبرګون خودلی وایي یوازې هغه کس د افغانستان او طالبانو په استازیتوب دې اسامبلې ته وینا کولی شي چې د دوی لخوا معرفي شوی وي. د طالبانو د رسنیو دفتر یو غړي بلال کریمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل نړۍ باید طالبان او د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
ایواز د اسلامي امارات لخوا د ټوک بیماری ته ویل هغه کولای چې د افغانانو نمائنده کی چې د وندو افغانستان کې اسلامي امارات واکمن د داسې مختنه سره د ایواز کې چې حالت دی نړیوال ته خدمت هله دا چې مسولانه چلند وکړي او د افغانانو حقوق کاغذ په ملګرو ملتونو کې وي او په نورو سازمانونو کې وي هغه ورکړي. او
ښاغلی کریمی وایي اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي او نړۍ باید هر څه د نړیوالو اصولو له مخې ترسره کړي. طالبان داسې مهال د غبرګون ښیي چې ټاکل شوی نن دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحق زای خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې نن ماسپښین د امریکا په وخت به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د سازمان ته پیولې کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د لیک ته د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی خو ویلي چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان نامعلوم برخلیک په دې مهم غونډو کې د فشار په معنا بولي. د نړیوالو چارپو محب شریف
فکر کوم چې نه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت پر رسمیت پیژندل شوی او نه هغه استازي چې طالبان معرفي کړ سهیل شاهین د هغه د رسمیت او اجراءات پای ته رسیدلی وو. فکر کوم چې نړیوالې ټولنې په یو ډول باندې وغوښتل چې په طالبانو د فشار په اساس باندې یا د فشار لپاره دغه کاسته چې د پخوانی حکومت استازي و
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال را رسیږي چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتېدونکې بېوزلۍ ورلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان هیله بیا دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کېږي د دوی لاسنیوي ته راودانګي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې نن د افغانستان پازسازی توپ د پخوانی حکومت استاذ غلام محمد اسحاق زای خبرې کوي چې خو طالبان بیا دا نه مني او د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. د ملګرو ملتونو دا پریکړه څه ډول پریکړه ده او دا به د افغانستان پر روانو حالاتو څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان ودیر صافی صاحب نه وکړه.
خبره خدا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسي جنبه لري. ایمان یزدار اول چې هر چه تا یا هر یو وخت کې په جهان کې چې تغییر راشي او داسې تغییر چې یو قوت راشي او پخوانی نظام سقوط وکړي چې د افغانستان په برخه کې خپل سقوط کړی او استعفا یې نه ده تقدیم کړی او حاکمیت تښتېدلی دی پخوانی. نو اوسنی حاکمیت چې ټول پېژني دغه دوه ورځې مخکې متحده ایالاتو هم یو دوه نیم میلیارد ډالره د نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځایه شوو خلکو چې افغانستان کې بېځایه شوي سرپناه او ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازاد یې کړې چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث د یو نړیوال بې طرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده دې وغږېږي او اوسنی به نه راځي. دا د اډمنستریشن د یونایټ نیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري. غواړي فشار راولي د طالبانو باندې چې هغه څه چې دوی غواړي په آینده کې هغوی هماغه عملي کړي.
بله او صفای صاحب، که چیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازي خبرې کوي د افغانستان پر حالات خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به څه اغیز وي؟ دوی نه غدون
دوی ته خو لازم وا چې د افغانستاني حکومت د افغانستان چې طالبان خلاص کړي دوی نماینده ورلګل او رسمي مکتوب ورلګل دای باید منلای وای چې خبرې وکړي په حالات د خپل وطن بیان کړي او خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې اومني یا بیان کړي اقلا واضح کړي چې دنیا ته واضح شي. نو دا کار دوی ونه کړ. هغه یې ممانعت وکړو چې ممانعت یې وکړو د حقوقي لحاظه خو خبره دا ده چې دوی تر آینده پریکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې وجې د حکومت دایمي حکومت راوتل قانون تصیبول ټولې کړنو وروسته بیا په فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخوانی نماینده خبرې هم غیر قانوني دي، هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی، دی باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پرېښی وای. که نه دی پرېښی باید خبرې ونه کړي، امتناع وکړي د خبرو نه.
ښاغلی اسحاق زای هغه کس دی چې د پخواني حکومت لخوا معرفي شوی. د ده دریز نه هم داسې ښکاري چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان په رسمیت مه پیژنئ. دغه تازه څرګندونې او دریز هم همدغه دی، که چیرته ملګري ملتونه د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، یو مطرح نړیوال سازمان دی، فکر نه کوي چې د افغانستان له خلکو سره دغه سازمان زیاتای کوي؟ ځکه اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او همدې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغلته دی او احتمالي بشري ناورین خبرداري هم ورکړي.
بالکل بالکل صحیح وای. ستاسو سوال معقول ده. خبره ده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس ملګرو ملتو اډمنستریشن کړی ادارې کړی دا خلاف د افغانستان د خلکو دی. دا حکومتونو پورې ارتباط لري او که فرضاً هغوی هماغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د فریلینه چې په اجلاس کې دا وغواړي چې دا پرسمت ما پیجنه یا مدری ملتونه دیم پرسمت نه پیجنی دانه آواز اختاره دکمانی دی ملت دی افغانستان سره ده بلکه دی جگره اور بیا تازه کول او دسرول پا افغانستان کی دی دی جگره که سبا پیس چی که بس سبا پیس چی پجیت کرنه سره مدری ملتونه با دی جواب وایی او مسئول باوی دی آنگا جگره
دیر مندنه کور مو ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی و چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخوانی حکومت د استازي د خبرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د منځنۍ څپو دولس سو شپږ نوي او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ کاروئ په انټرنیټ کې زموږ خپرونې اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې زموږ د رادیو آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام، او که چیرې انټرنیټ لرئ یوازې زموږ پر ویبپاڼه بسنه مه کوئ، زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي. هلته هم د ورځې راپورونه او خبرونه تاسو ته هره شیبه تازه کیږي، پوسټ کیږي درته، او د غراز ویډیوګانې او انځورونه هم موندلی شئ. پر ټویټر او یوټیوب باندې هم ازادي راډیو تعقیبولی شئ. په کونړ کې ولسونه او طالب چارواکي وایي په تېر یوه اونۍ کې د پاکستان پوځ پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د توپونو شاوخوا 400 ګولۍ راوښتلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې دغلته ډیرو کورنیو خپلو مینې پریښي دي او یو څه امن او خوندي سیمو ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ وایي چې کډوالۍ یې ستونزې څو برابره کړي او له حکومت او دغلته له طالب چارواکو غواړي چې د دوی لاسنیوي ته ور ودانګي. تفصیل په دې راپور کې
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل کلی چې د ډیورن کرخې سره نږدې پروت دی پخوا پکې زیاته ګڼه ګوڼه وه. سلګونه کسان پکې میشتل، خو د پاکستان پوځ توپچی بریدونو ډېرې کورونه ړنګ کړي او اوسېدونکي نورو سیمو ته کډوال شوي دي. دلته اوس یوازې یو نیم تن تر سترګو کېږي چې هغه هم د کور د سامانونو ساتنې ته پاتې دی. 15 کلن شاه محمد هم یو له دغو کسانو دی چې د خپل کور له تیګو او خټو د جوړ دیوال خواته غلی ولاړ دی. وایي دلته هر سات د توپ د مرمۍ د لګېدو ویره ده. د هغه په خبره چې توپچی بریدونو له اندېښنو او ګواښونو سره مخ کړي دي.
دا ټول علاقه ولی ده او دا زموږ خلک چې ډېر سخت بازار دي او ماشومان هم په عذاب دي، ورونه مالونه هم غره ته نه شي وتلی، ډېر غټ مشکل سه مخامخ یو. نو بس الله دې رحم وکړي. داسې ځای او داسې کور به نه وي چې بس هغه صحیح نه دی لګېدلی، خو بس الله تعالی په دې کې خپل حکمت و چې خلک پکې نه دي لګېدلي.
د سرکانو ولسوالۍ یو بل ته ناتاوله وایي داسې ورځ او شپه نشته چې پر سیمه ډزې نه کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری په سیمه باندې همداراز د نولی په سیمه باندې ډېر سختې مرمۍ را روان دي د پاکستان له لورې. د غریزه منطقه د پوشکرون ته هم زیان رسولی دی او حیوانات ته هم زیان رسولی دی. دا خو ګڼمیشته سیمه ده، غریزه سیمه او زیاته کلي او بانډې خلک په دا بانډو کې په دا کلي کې هغه خلک ټول مجبور شول او لاندې هوارې ته راښکته شو.
په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې له یوې اونۍ را په دې خوا د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې پیل کړې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف چې خپله ګنجګله او هغو سیمو ته تللې چې پر کومو د پاکستان پوځ د توپونو ګولۍ راتوغوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. ښاغلی حنیف ازادي راډیو ته وویل له سیمې پوره معلومات راټول کړي او د امارت له مشرانو سره یې شریک کړي دي.
د خلکو د خولې خبره دا وه چې تقریبا 2.5 نبره توپونه راوښتي دي صرف د سرکانو په ساحه کې. دغه شان د مرورې ساحه کې څه د پاسه 1.5 توپونه تقریبا دا بله ورځ راوښتي دي. په دوه شپو یو ورځ کې خلک ډېر د پریشانۍ سره مخ دي. بل غریب خلک دی نو دغه د ځمکو کارونه دي، دغه غوا بزو دغه کارونه دي، نو هغه پورته ځنګل دی ډیورن کرښې طرف ته، نو هغې ته هغه خپل صابم نشي بوله، نو ډېر یو د پریشانۍ حالت. نو موږ خپل مرکز ته دغه ټول احوال لیږلي دي. نو انشاءالله چې امید لرو موږ مشران به دغه موضوع یو حل ته رسوي.
هغه وایي بې شمېره کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي او هغوی لپاره هم د مرستو رسولو هڅه کوي. د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوځ له لورې د کونړ پر خاوره د توپونو راویشتل څه نوې خبره نه ده، بلکې دا بریدونه له 2010 زیږدیز کال څخه روان دي. هغه مهال چې په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو پر مشرۍ نړیوال ځواکونه هم میشتول، خو هغوی پر یادو بریدونو غوږونه کاڼه کړي وو او پخوانیو افغان چارواکو به بې کله ناکله غږ پورته کړ چې پاکستان ته به د ډز ځواب په ډز ورکوي. د همدې بریدونو له امله پر سلګونو کسان ته مرګ ژوبله اوختي او پر زرګونه کورنۍ بې کوره شوي. تر اوسه پاکستان د یادو توپچی بریدونو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
زموږ خاګل ازادي رادیو نه اوري شاو خو یو نیمه میاشت وته چې پر افغانستان طالبان واکمندي دي. طالبان اوسنی حکومت ته غني ستونزې ورپاته دي. دوی تر ډیره د نظام پر جوړېدو هڅې متمرکز کړې دي او شاوخوا شل ورځې وړاندې یې لنډمهاله یا موقت حکومت هم اعلان کړ. د طالبانو د جګړو پر مهال په ګڼو ولایتونو کې د جګړو پر مهال کورونه ړنګ شوي دي. له دې ولایتونو یو هم هلمند دی چې دغلته په مرکز لښکرګاه او شاوخوا نورې سیمو کې د جګړو پر مهال د ګڼو خلکو کورونه نړېدلي او وران شوي دي. دوی وایي چې جګړو پر کورونو سربیره مارکیټونو او دوکانونو ته هم زیان اړولی دی چې اوس دوی نسي کولی بیرته د خپل کاروبار پیل کړي. دوی له طالبانو او دغه راز نړیوالو موسسونو غواړي چې د دغو تاوانونو په جبران کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خپل سپځېدلې دوکان په بیا ترمیم بوخت دی. داغه دکان چې د درملو او دومده شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملې وسپځېدل. جمعه ګلوایی د 3.5 میلیون افغانۍ او د دې مارکیټ نور دکاندارانو ته شپږ تر 10 میلیون افغانۍ پورې زیان رسیدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسساتو مرسته غواړي.
اته ما تخپل پنځه ډیر شلک افغانۍ توان خپل د دې په جریان کې لاس لا افغانۍ را باندې دي نورې په خپل دي موږ ډیر ځان لیدل دي. دلته موږ د موسسات پایښت لري چې موږ سره په ماکو کې د طالبانو وړاندې موږ پایښت لري چې موږ سره په ماکو کې دا د بل پیسې وي چې موږ دلته ماکو کې دي موږ د ډیر مشکلات سره مخامخ.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په ورستي ونیو کې هغه محل رامنځته سو کله چې طالبان د شهر مرکزی برخو ته داخل شوه او د واک څخه لري سیبي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بسپنوم یو خصوصي پوهنتون، د اریانا افغان پنوم یو خصوصي روختون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیسات څخه وچی په دغه هوایی بریدونو کې تخریب او د مسولانو په وینا په میلیونونو افغانۍ زیان وراوښتي. د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د هلمند د جګړې په زیانمن څو سیمو کې یو وای د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو اغا جان او محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلی کورونا او باغونه تخریب سیوی.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډیر تاوانونه رسیدلې دي، خصوصا زما خپل کلی ته دغه تاوان رسیدلې دي چې زما په کلی کې ولاړ لوټه نسته ک توتې کوله ده ک سرای دي که هر څه دي هغه ګرځ په دغه جنگو کې د وینې کلی.
نوم یې محمد وایر دی، د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې، دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل. نو اوس بیا دا خلک راغلي خپل کورونه خپل ځایونه جوړي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمن شو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالاحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایي او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای ته شول لري چې هغه بمبار شوي دي، هغه تعمیران چې بسوي دي، هغه کورن چې بسوي دي، دکان چې بسوي دي، دا ټول زموږ دښمن د چراغلی او دا ټول ځان یو ملکی خو ته ورته دي، ټول ملکی کورن بمبار کړی دي، دکان بمبار کړی دي، تعمیرات بمبار کړی دي. دا تقریبا دغه ځای ته شول لري چې ورځ باندې وګړي تقریبا دا 15 کال 15 کال کې دا خو دا توونه ورته دي. دا هغه وخت به دا اوس په دې چې دوی دلته وو، دښمن دلته وو، دوی دا ځان دوی ته وراوښته ځکه جنګ څخه دوی ونه راغوځول، خلک یې مشیدانه وله یملا ته و په میلا و ګنج و خلکو مسلمان راغلي و بې ځای ونه باندې راغوځول، ټول خلک یې بمباخه ټی خلک شهیدان شول.
د واکت د لیرې سوي افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لگاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکی خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي، خو طالبان هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. په جګړه کې د هلمند زیانمن شوي خلک پر داسې مهال له طالبانو او موسساتو د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسکونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې چې له امله یې د طالبانو حکومت سوداګر، خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زما کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کابل نړیوال هوایی ډګر د محل تخنیکی پلوه په څه حالت کې دی؟ هوایی چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پایل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ همدا او نورې پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د هوایی چلند ادارې د پروازونو د سټنډارډ له مشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د راهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظ وی اف آر دی د ورځې د خوا په 2 ساعت په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتر مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف د مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصه د زمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي له تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل در رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعال. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعال دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دی چې د رادار سیستم هم کفال وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کم بوت دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دا سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاصه تاسو له یو شمیر هوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیاری یا خپل شرکتونو ته وایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، و د غوږ ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یو هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل پترسکی او د یو مکتوب پترسکی چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و ټول ملکونو ته استرولی، او د غوین مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و دغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً لپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دغه قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي او همدارنګ د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایي شرکت یې هغه هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پرواز نه زیات اجرا کړی دی کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریزي الوتکې نه دی پیل شوی او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو. موږ د خپل هیله څرګند کړی دی چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وای د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغه هم دا کار نه وای کړی.
د هوایی چلند ادارې یو مسؤول غلام جیلانی وفاو اوس هم څلور نیمه بجې دی، راځي چې لاند خبرونه واورو.
د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټویټ کې ویلي سوی چې د شاغلی غنی د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسی حق سوي ده. دا خبره ورسته له هغه وسو چې د محمد اشرف غنی د فیسبوک پر پاڼه په یو مطلب کې چې ورسته لري کړی سو پر دې انتقاد سوی و چې د افغانستان په اساسي توپ ولې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحق زئی وینا کوي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد لا هم دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ایوان کورچوک د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ له ستنېدو وروسته نن په پلازمینه براتیسلاوا کې یو کانفرنس ته دا څرګندونې وکړې. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یان ایګلند چې په کابل کې دی نن دوشنبه په ویلامیا کې وویل د پیسو د نشتوالي له کبله شایي یوه ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ګزڼ یو پولیو یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د دغه ادارې په خبره په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزڼ 45 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په پام کې ده په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوا ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو ته کښېني. تر دې څو ساعت مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروستیو نتیجو وښوده چې کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه کار اتحاد چې انګلا میرکل شریک کوي یو څه مخکې دی. د ملګرو ملتونو اټومي انرژي د څار اداره وي ایران د هغه توافق له مخې چې دوی اونې مخکې سوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پروژو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. نن سهار د رښتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د یونان د کریتی ټاپو یو نیستمن میشته شار ولړزاوه چې لشته لږه یو تنې مړ کړی دی.
د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ، آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیزې خبرونې لرو، یو هم بشري حقوقونه او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر دې پروګرامونو مخکې راځي چې تاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. زما پوښتنه دا ده چې د کوم ماشونه چې د خونکو بندي دوه میاشتې تقریبا دریو میاشتو ماشونه د خونکو بندي، نو دا یو نوی مشکل دی د استادانو لپاره او د ټولنې لپاره. هر ځای په کور کې مشکل لري. زما دغه اسلامي امارت دغه هیله ده چې دغه د استادانو د ماشونو د اجرا کېدو په باره کې دوی باید تصمیم ونیسي او دغه ماشونه د استادانو زر تر زره اجرا شي.
حیات خان د کونړ د ولایت نه په تماس کې مزه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وي. پرسه سلام زما رضا د طالبان مشران نجر شپږم پورې مکتبونه خو تامر ورکړی شپږم نه پورته بندې درته زره دی. موږ ته دا مکتبونه کلاو شي تر دولسم پورې. موږ دا چې د ماهیبینو او د شهداو ماشونه بند پاتې دي، خلک د لږ د فقر ته مخامخ دي، باید چې موږ ته خپل امتیازات راکړی شي. بل پیغام زما دا دی چې خلک دولګي سره ډیر مخامخ دي، باید چې د خلکو ته د کار زمينه برابر شي. وسلام.
طالبان ته ما دا خبره ده چې طالبان خو سید مسلمان دي، طالبان دي، دغه انجینران نه دي، دغه کاریګر نه دي، دغه افغانستان خراغله بدشاهي راغله بدشاهان شو. کدا کدا انجینران دغه کاریګر خلک ونلګوي نو افغانستان به ډېر خراب حالات لاړ شي. طالبان غټ په دې باندې نه پیږي، صحیح دی، په جاګ باندې پیږي. او دا طالبان کې ډېر انپڑھ خلک هم دي، داسې انپڑھ خلک دي چې خپل نام نشي لیکلای. صحیح ده، څو طالبان به وي که تجربه به لري، کاروبار به لري، حساب کتاب به لري. طالبان اوس پراغلی دي دغه عسکر د ونیسي، ماموران د راوبولي، دا کوم چې کورسۍ دي نیک خلک چې دي دا د راوبولي، چې کوم بد خلک دي یا د پرېږدي. او دغه ما طالبانو ته پیغام دی. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرات کېږي دغه ارزو د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوهي نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولن په خبرې اوړو. قدر من اوړو لکو تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي، نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
کوم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې سم مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوا مو وایي، خلاص شي سکري یا پیغام چی درته چای تیز راوړه، چای ورته رانوړې وارده ونې کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلل، چې راغله پلارم اعصاب خراب پسې ویول، په سر باندې دې جوړته سر روانې ما په بیګ بوتلم شفقانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې والم پلارم.
تاوتریخواله یا خشونت کدي هر چاله لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټه کوي، لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې مور د چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې وسره کړي ورته واکشي.
خو کله دینسون د ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرنمزي بیا جګر نه سم وهم. کله چې بیخوی اسم بیا ورکوم ورشت کوم.
په چی باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرستو.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه؟ خو ما خو عیبی کیگی
شه نه، خو لگه زره دی اصاب دسی نارمال که
نه کیگی دغه جوش کی چای نسم کرو دیر بوج رو پاندی راج.
نو کلا چه ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورون زیادی گی زرم از اوری گی چه ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورون زرم از اوری گی. خو ما هم دغه وقت که یاد دستی فکر ما لرس دید سیا هاری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه.
بلا رس بیا ما شما نوه هی؟
بلا رس
تاسې ماشومان وهي کنه بیا ورته متوجه سوي د څومره پس رفته کیږي؟
خو داسې کم جرات کیږي دغه ارزو د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي نوري ترس کړي بیم کړي چې بیرته کور کې ملاړ سم بیا مور ما وایي یا شور راته کړي.
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي، نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی، نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړ سترګه کتلې دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چیرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بره له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي. که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم چې دی د یو تضاد یا د یو لج پولاندی تر سره کوي د موږ ټول افغان او مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي یو وخت تقاعد کیږو که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو، کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا به د موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه وي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي ناپوهي ده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلی کیږي دل ناپوهي نه ویلی کیږي، هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او صاحب ذاتی کوتا کو تر واخل دبا یو تر واخل او دب او دوب او دب او دوب دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته د مور او پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به یې کېنولې چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول ناپوهي نه ده ویل، دوی ته رسیږي، دا څه زما ورته رسیږي.
که راستو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره لړ ورنږدې کوې، لاس پرې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس وراغونځې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناسته وي پاسه چې له مور و پلار سره د مینو محبت سره لرې کیږي، موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د دو رویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراسو دې ته چې کله په دوی باندې فشار وي لار لوري نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخوي، آیا په داسې حالت کې بیا د دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور پلار پیورژک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور پلار هغه مشکل حل نه شي، هم مشکل نورم زیات شي. داری جیش پی خوب که چیغی وی بغاری وی نور وسواس ورته پیدا کیگی. مگه دا وایش پا ماشون مانی بایده دیو سالای مور و پلار او نور مسیانان دیر رحمو که او دیر رل پی وست بایدی او نور ظلم پیو که نه پلار پیو که شه ماشون ماشون دکنه پراکن دکنه گل دشده ولی پا دمانی ظلم نیست.
قدر
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې لمشمانو سره تاوب تریخوالی ونشي ځکه چې هغه سخت زیان اړوي د ماشومانو خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی غواړه واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې خالونه واره شنه خالونه د زنی خال دې مرور خپل کبینه د سندري او لنډي پاوریګل سره په دې پوښوي اس چې په نننې خبرونه کې خالغه گیګو د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاره کوم باور نه موجود دي د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او پولیسي او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی د پښتنې باب وسنې ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي نوټونکو په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی میرمنو او جنوبا په تندې زنه او شوندو شنه خال نه وهل په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلې وو خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی
خال ډیر زلبم غوتاس دې چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده خال له وردګ څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار دی خو پکتیا خوست په دغه سیمو کې به ډیر نګرهار کې به معمولا مو یا مرکزی سیمو کې خو په خوش سیمو کې به زښت لري وو دا خالونه به یا پزنه وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل خو خالونه معمولا چه وهل شوی دی یه خزو لخواست خوال شوی دی به ناجنه و لخواست خستایل شوی دی نه پولیسی عدب که چه تاسی او گره نه خال چه تقریبا مالا مالده خالونه واره شنه خالونه ده زن خالن و کریبه دی که اومه به دی اساس ده زن خالونه ریستایل شوی دی خال پا پلاو کل ابرانی دی تا په کې جوړ کړ د غاخونو پر هارونه خال د روز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خال د روز و پا منز ای خد او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال د دربین مخده ای خده پا که کاریگی لره لره وطنونه او خال د فقیر مخده زیارت دهی خال د فقیر مخده زیارت دهی تا نهره یروز دی جنری و لعر دینا او خال دی واه خبر ده نکرم یه ده ولگیده ده دی او شقل خواه ولی معشوقی ده خال دی واه خبر ده نکرم ناغه براکل دی سرکو و شون رو سرونه دی اساس پا خواه وقتی دی خالونو ارزخت زمانگاب تاسو پولیسی عدب که بیا به تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده یو که خرا دیر
خالونه درې ډول دي شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي په تندی زنه یا هم شوند شنه کباله او لکس کارګ دي بیا په ستنو دومره غزای ټوکی چې وینور نه راشي بل ډول په ما خبر خدای خالونه دي او دریم مصنوعي خالونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي درې بیا کلان احمد جان چې شنه خالونه خوښ دي پاره وایي
خود داغا بازی خیشه مثلا بازی جنوکه با وحل پخوانه چا با تیلی چیناری خالده و چا با ویلی دست ده اینه چه با شاخونه ور کرد اقا با کبالا سوزه ریشکه چی روش که ولی اقا با بس وزبل وزبل دماغ به پدا بوچلی موچلی تکی کو دستن سره به والا چاغه مینی سی عین واغه بسره سوزه بغاړه سو هغه ته کشنا وو ته شین خال بس.
اجمل احمد زید از ځوان دی چې په لاس په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی، ورنه پختلې مودې چې دا نوم ولې لیکلی. هغه په مینا کې د ناکامې دلیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل.
پټ ساتو داسې چاته نه ښکاره کوو، که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی، دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو. چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي، دا داسې لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسري کوي، دا داسې وي دا درد. او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي، لاسونه برېږي لاسونه برېږي. خلک کستا په امید دا زما په تندي کې یو خال دی شین، دا خو مخامخ ته یې ویني مال چې دا زما یو نقشه یي. خبرې راسي چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي، هغه ډېر ظالم سي. چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار دی چې موږ ورپسې یو، لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره.
کسان چنجونو او میرمنو ته خالو نگدی اکثر د ډیر عمر میرمنی وی، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وی. د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خالو نه لیدل نو ډیر به خوښیدل. یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالی ترور ته ورغله، په تندي خالو نه کېښودل، خو اوس ډیره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وه، هغې به هر چاته خالونه وهل. ټول سره یو ځای شولو، ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شین خاله خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل، ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدلم، نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله، د خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم، نه پوهی وه. هماغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په قهر شوله، تر نن ورځې پورې پښیماني را سره ده. زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه، خو اوس شته دي خنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
کوچیان بیا وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي، ځینې وخت بیا د مسلې پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي. نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی، څوک ماشوم ته پتندي وهي، څوک په لاس، او ځینې هم په زنه. نورې خبرې له کوچی میرجان څخه اورو.
کوچان چې خالونه وو کنه، دا وخت چې مونږ کډه باره وو برو مرور څه کوم کوچان کنه، هغه ماشومان د مونږ ستړي چاري تیګه ته یې د سی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه یسوي. په چې وګورو چې یا په ځنه د مونږ د بچی خالی یا په ورځو کې یا د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یاد لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه خ معلومه ده کنه. اوس د مونږ د کوچانو په دې ځنه وچلی باندې د نور کوچانو په مخ وای په لاسوی وای دلته لړمان په کیا چی بازی خلک مارو سپوگ مئی غندی پکی نتقا ذکر کئی ہمان سر پیوان نخطو نخطو
شین خالے نہ تمالو ماشین خالے نہ تمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالو نګدی. خال چې په هر شکل وی، هغه کې د تل لپاره په مخ، لاس یا هم نور بدن پاتشي، د اسلام له نظر مانه دی. په دې اکلا دی علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالی. قرآن عظیم شان کې دی موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر دی دغه د خلکو بی استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته غلطه ده او لدی سره د اسلام له نظر نه دا ناروا عمل ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای الله لعنت دی په هغه خزه چې دا خال وای او هغه ته خال وای کیږي دا معمولا د خزه شروع سره به روست نارینه و ترغله ماشوم د مور ورته خال واله دی کی انسان ګرام نه ده هغه که پاکی که پاک نه کی دی په ګرام نه ده او ګناه نه ده او که دا سی جراحی عملیات وسی چې هغه بدن ته ضرر و نه رسیږي او خپل د بدن اصلي خایست له لاس ورنه کی به شریعت دی ته ممانعت هم نه ده کړی
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي لبلې خوازنی پوستکی هم حساسیت سره کوي درنو دوستانو دا واژوان په شی بوکي خبرونه تربیه خې چاري
ندی زمین اظهار وکړو نه خدای می نظرانا دی پو غم کدی ددار وکو زخمی جوڑی جینا وشکی می دری جینا زلط می را تیر سنو شبن کی می ری جینا سو پر ہار پر ہار گل میں سو دسر بخار صبح انتظار کروں سو سرم بلو یار